ستړي مشي د مشه دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره بشیر غواخ او د ټیکنیک په برخه کې را سره جانتن رحمریز ملګرتیا کوي. د شبقدر تحصیل په کچرو کې ځانمرګي 14 د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور موضوعات هم لرو. د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به ونې د خبرونه مشالونه واوري. فاول خبرونه د بشیر غواخ نه.
لومړی د خبرونو سر ټکی په شبقدر کې د ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د بلوچستان تعلیم وزارت وایي دوی دغه صوبه کې د تعلیم حالت ښه کولو لپاره نوي ګامونه اخیستي دي او امریکا له افغان طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو سره یوځای شي. د خبرونو تفصیل نن د خیبر پختونخوا 400 د شبقدر تحصیل په کچرو کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 200 ته ورسید. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په وینا برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي. د پیښې یو اني شاهد مشال ریډیو ته نن ویل د 400 د پولیسو مشر سویل خان رسنیو ته ویلي چې په وژل شو کې لږ تر لږه 2 پولیس والا شامل دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. د بلوچستان تعلیم وزارت وایي دغه صوبه کې د تعلیم حالت ځکه ښه نه و چې په تیرو وختونو کې ورته پام نه و شوی. دوه هفته وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیمه محروم دي. خو نن د دې صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشال ریډي ته وویل چې دوی د تعلیم د عمولو لپاره ځینې ګامونه اخیستل پیل کړي دي. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید د هیواد په ټولو برخو کې د سخت دریځ وړلو پر ضد کاروایانې وکړي. د یاد ګوند ایوې مشرې او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د پښتنو په سیمو کې د سخت دریځۍ خلاف عملیاتو سره بدامنی نشي ختمېدلې. هغې زیاته کړه چې په پنجاب کې موجودو وسلوالو خلاف باید کاروایی وشي. یادوي چې څه موده وړاندې د پاکستان یوې استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو یا آی بی مشر سینټ وی کمیټه ته په پنجاب کې د وسلوالو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دې تړاو یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. امریکا له افغان طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یوځای شي که نه د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخ شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې سلا دی چې د طالبانو پر ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین اسادو په دې روسیو کې په کابل کې څلورمه څلور اړخیزه غونډه کړې وه او پکې ویلي وو چې د مارچ د میاشتې په اولو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې نیغ په نیغه د سولې خبرې وشي خو طالبانو له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه انکار کړی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د انډونیشیا په سر ښار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم او آی سي دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په یاد غونډه کې د دې هیواد نمایندګي یا استازیتوب ولسمشر ممنون حسین کوي. هلته د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د 940 غړو هیوادونو ترڅنګ د یو شمېر نورو ملکونو او نړیوالو ادارو استازي هم برخه لري. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او آی سي د مشر سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په هکله خبرې کړې دي. عراقی چارواکی وای د دې هواد سرخر بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمی چودنه کې لک تر لګه وڅلويخ کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل شوي دي. پولیس وای برید کوونکي د بغداد په جنوب کې حالا ښار ته د نوتو په لاره د ګڼې ګوڼې په منځ کې په یو امنیتي پوسته برید وکړ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د دې حملې ذمواري منلې ده. د یو پولیس چارواکي په حواله ویل شوی چې په وژل شوو کسانو کې 9 عام وګړي او نور د امنیتي ادارو اهلکار شامل دي. دغه چارواکي د نوم نه خودو په شرط زیاته کړې چې په دې چاودنه کې له 60 څخه زیات کسان ژوبل شوي او خوشا 500 ګاډو ته پکې نقصان رسیدلی دی. نن د یورپی یونین مشران په برسلس کې په یو سر مشریزه کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په یورپ کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې کوي. دا په یورپ کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی بحران دی. تمه ده چې په دې غونډه کې د یورپی یونین 28 غړي هیوادونه له ترکیې څخه د هغه زرګونو کډوالو د بیرته اخیستو غوښتنه وکړي چې په یورپ کې د پناه لپاره اهل نه دي. د تیر کال په نومبر کې یورپی یونین د ترکیې سره په دې سلا شوی و چې انقره د نغدو پیسو په بدل کې یورپ ته تلونکو کډوالو کې د کمی راوستلو لپاره ګامونه پورته کوي. امریکا او جنوبی کوریا نن د شمالي کوریا د ګواښونو باوجود ګډ پوځي مشقونه شروع کړل او ویل کېږي چې دا تر ټولو لوی مشقونه دي. د پوځي ذرایعو په حواله ویل شوي چې په دې مشقونه کې د جنوبی کوریا 3,00,000 پوځیان او د امریکا 15,000 ځواکونه برخه اخلي چې د راتلونکې میاشتې تر پایه پورې به جاري وي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر هان من کویلی دا مشقونه د تېر کال نه 2 چنده زیات بللې دي. بلخوا شمالي کوریا ګواښ کړی چې که یاد دواړه اتحادین دغه مشقونه پر مخ بیایي نو پینګ یانګ به په خپله دفاع کې وار له مخه اټمي حملې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.50 روپۍ اخیستل کیږي او 106.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 115.05 روپۍ او 115.50 روپۍ. یو پاونډ 109.25 روپۍ او 105.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.65 روپۍ او 23.80 روپۍ. یو سعودي ریال 20.95 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو افغانۍ 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم او د کرنسو بیې درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. نن سهار د شبقدر په کچرو کې 14 12 کسان وژلي او 22 نور ژوبل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې د امن خبرو ته کینی.
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي که خیبر پښتونخوا سره زم شو نو صوبه به ډېرې مالی ګټې ترلاسه کړي.
15 میلیون زمونږ آبادی زیاته ده، نو په دې وجه باندې چې مونږ اول صوبے سره زم شو نو صوبے ته فائدہ ده، نسبي وار کې به حساب ته زیاته ملاويږي.
د خبرونې په وروستۍ نیمه کې ونی د خبرونه مشالونه هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غاوري او که تاسو غواړئ چې زمونږ د خبرونه وسنه او د دین مخکې خبرونه هم ووري مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن سحر د شبقدر په کچرو کې یو ځانمرګي برید شوی. په دغه برید کې یو شمیر خلکو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. په دې اړه باندې تفصیل د پیښې د ځای نه شانواز ترغزی راکوي.
د شوقدر پولیس وای چې یو ځانمرګي برید کوونکی چې کوم مهال عدالت ته ننوت نو اولې ډزې وکړې او وروستو چاودنه وکړه چې په نتیجه کې د دوو پولیسو په شمول اته تنه مړه شول. یو تن چې د عدالت نه بهر موجود و شاروم خان نومېږي او وای او صوبائی وزیر سکندر شیرپاو د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل
دلته کې شبقدر کچرو کې خودکش بمبار راغلی او غزانه لزولې دي. دا خوست لا انویسټیګیشن شون بیا و پته لګی چې ټو سون ټو سی چې څه دغه دي. خو اوبیسلی دا وات ایور از هپنینګ ان د هول ریجن دا کې ټول یو اثرات دي.
د 14 ورستو د شوقدر تحصیل کمیټې غړي او ځای ولست 14 ځای ته ورورسیدل او زخمیانی روغتون ته ورسول. د یادې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی ده. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لږ شیبه مخکې مې د امنیتي چارو کارپو پخوانی بریګیډیر محمود شانه وپوښتل چې د سمو دوه راهیسې وسلوالو شبقدر چارسدې مردان دغو سیمو ته مخه کړې او په دې نږدو کې دغلته ډېرې چاودنې شوې دي. نو د دې وجه څه ده او وسلوالو ولې په دغو سیمو باندې زیات تمرکز کړی؟ نو بریګیډیر محمود شاه وایي
تقریباً
بریگیڈیئر صاحب تاسو سے گنائی چی د ضرب عذاب عملیات کمی کامیاب تمنگ کت تاسو نے گنائی چی آگا غیر حقیقی وی
نہ داسې خبره نه ده بلکې هغه وخت کې چې کوم حالات وو په قبایلي سیمه کې هم دوی ناست وو او دا یې کول. دوی اوس په افغانستان کې ناست دي او افغانستان کې چې کوم دی ذمہواري پاکستان نشي اخیستی.
بریګیډیر صاحب تاسو نه ګڼئ چې کله د پاکستان چارواکي د افغانستان نوم اخلي نو د دې له وجې نه د پاکستان د سیکیورټي ادارو او د په خاصه توګه د صوبایي او د مرکزي حکومتونو په هغه امنیتي کارو ونو باندې پردا چي چې هغه پکې ناکام شوی؟
دا هم ضروری ده چې ډیر خپل امنیتي چې کوم کارکردګي ده چې دا نور بهتر شي. د افغانستان خوب کې به خدا کیږي او ما ته داسې نه ښکاري چې په مستقبل جریب کې به هغې کې څه کمی راشي او یا به هغې خپل استجاره بدله شي یا به د هغې مرګ کم دی نو قوتونه نه استعمالوي. دا خو زموږ فرض دی چې موږ خپل مرکې د خپل سیکیورټي د خپل حفاظت سیوا کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شبقدر چاودنې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې او په دغه چاودنه کې 12 کسان وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام د قبایلي سیمو په اړه یو بلې موضوع ته راګرځوم. که څه هم دا مهال د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه تاوده بحثونه روان دي، خو آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو ته ځانګړی حیثیت یا خیبر پختونخوا سره ضم کېدل او یا یو با اختیاره کونسل جوړ کړل شي؟ په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د تیرو څو میاشتونو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت ته بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزي انتظامی بهیر د ورګډې کړل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
نو داسې څه خبره نشته چې هلته کې هلته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، زیرمې دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدی شي بلکہ جب بتاسو تو ما چې دغه کمزې کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبی وزیرستان کې دومره قدرتی زیرمې دي چې کدا په صحیح توګه باندې ایکسپلایټ کړی شي او ساينټیفک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه روب حاصل شي، نو دا دومره زیات خلکو ته به اکنامک اپرچونیټیز او اکنامک ایکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د ده په خبره دا دریځ د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنټ دی دا اینټی سټیټ آرګومنټ دی، دا د ریاست خلاف آرګومنټ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو و پکی عملاً امداد بیرونی امداد پاکستان راغلی و پک د گورنمنٹ ہاؤس لپاره امریکی ورکړي، دا اولنې امداد و پاکستان ته. نو دا پاکستان سٹیٹ جوړېدل شروع شو، بیا د دې ځای مړو خلکو حکومت ته قرضہ او چندہ ورکړه، نو سٹیٹ جوړېدل شروع شو. بیا څه چلو شو چې د عالمی بینک سره او نور بینکونو سره معاہدے وشو چې لانگ ٹرم سافٹ لون بور کوي، نو هغه د سٹیٹ جوړېدل شروع شو. د سٹیٹ د جوړېدو صرف ٹیکس ذریعہ نہیں بھی دا سٹیٹ دا جوڑے دو دا ہم بھی چے دا پاکستان حکومت آگئی تا یو بجٹ ورکی چے دے کے بتا سو منگ تا واپسی کوئے ہیں آگا دے دا بیرونی بینکوننا عالمی اداروں نا ملکوننا قرضے اخستے شی دا آگے سارا دا ٹیکسیشن سسٹم دا پارا یو موریٹوریم کے خودی شی دمرا وقت پورے بتا سو دمرا کم ٹیکس ورکوئے دا آگے نا پس بتا سو دا پاکستان مطابق ٹیکس ورکوئے.
بلخوا دا پاکستان پا پارلیمان کی دا قبائلی سیمو دا استاد و مشر حاجی شاجی گل بیاوائی چې د قبائلی سیمو انتظامی حیثیت نه یوازې په اقتصادي توګه ممکن دی، بلکې دغه بدلون به پاکستان ته ګڼ شمیر اقتصادي ګټې هم وروبخي.
15 ملیون نه زموږ آبادی زیاته ده، نو په دې وجه باندې چې مونږ کا اول صبح سره زم شو نو صبح تم فائدہ ده، ان سی ایوارډ کې به حصہ او زیاته ملایوي جی. که مونږ ځان ته صبح شو نو ان سی ایوارډ کې جی هم مونږ ته به خپل حصہ ملاول شروع شي، یا زموږ بارډر چې کم انکم دی هغه لیګلای شي قانوني شي جی، هغه زما په اندازه باندې کم سے کم د ورځې د 10 کروڑ روپو نه زیات راځي چې 3 ارب روپۍ میاشت شو د کال
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې چې دا مهال د بیلابیلو قبایلی سیمو د سیاسي، پارلماني او مدني ټولنې استادو سره ملاقاتونه کوي او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز راټولوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو سنگ تاسو ته معلومه ده د ضرب عذب عملیاتو په نتیجه کې دا مهال د شمالي وزیرستان نه په لکونو خلک بې کوره شوي، دا چې دغه کډوال به کله خپلو سیمو ته ستنول کیږي. زموږ د همکار احمد الله د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړی محمد نذیر وایي
نه نه تقریبا یو نیم کال وسه اپریشن شری دی ځنې خال کار کار ازما کو یا می سو اس واس پین وام شو تنا تنور د تحصیلین دي چا په خپل ځی باندې پته دي کنه او اغا خال دی تکلیف سره هم مخمخ تای ویل چې په تاګرو تاکل اغا په خپل مرضی سره نه باندې د تر شو نه دی باندې نه په خپل مرضی سره خپل علاقې ته تر شي دا غرنګ او پسی کړ دی میر دی کو میجر کې په موجودګی باندې یو داسې فیصله وشي چې پاکه پولیټیکل انتظامی وی دی میش پاک ارمی ورسره د ناتو وزیرستان امیدین علماء کرام یا هغه تعلیم یافته کسان چې د ملک په مفاد باندې پوهېږي چې اکشن په یو پروسس باندې دا کیسه ونه شي نو پاکي ساکو عوام ته خیر وي، ګورنمنت ته کې خیر وي، علاقې ولا خلکو کې خیر وي.
دا مهال څومره متاثرین چې کوم دي هغه خپل سیمو ته تللی دي او د کوم علاقو متاثرین دي؟ دا
په هر ټیم چې کوم اکثر تر دې خشور ولا خلکو دا غانګي مرسي خیل کوم دی هغه سره آی پی دی ای سر نږدې ټیم کې زرا کې کوم دغه واپس تللی دي او د شرات له ولا خلکو تقریبا ششمیر کا چې هغه دې د تخیل یو کوم دی چې هغه چې مد پاکستان خیل کوم دی چې کوم داخل دي سره څه کومینا هغه پوت دي چې هغه بار بار کوښ کوچ میز خپل لکه ته واپس کی زه په خپل فکر مند یو چیف آرمی سترنګلی دا خبره کړې دوه چې د شمالي وزیرستان متصرین دا په عزتمنه طریقه سره و زر تر زر خپل لکه ته واپس شي او علاقې میش کسي صرف د تخیل او شواله لکه هغه فل حالت مکمل کلیر نه دو خو ان شاء الله زه پوره امید په نږدې ټیم کې کلیر شي. مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړې دو چې تاسو ته کجوري نشي یک کجوري نه مثال تحصیل مرلی تحصیل مرلی نه داسې شته به شته به د میرا شاره ساده د ګومره صدا علاقې کې مدو کړه اصل بیټ دغه دی په دې ترانسیس باندې اکثر نقصان دغه خبره کړای چې په واپسې مړه علاقه د میر سره مشوره نه دوشوي کا په دې باندې د کوم مسولونو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجودی و سره د میر ادارې موجودی وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره و کی
نظیر صاحب دے حوالے رابطہ شوی دا
خبر خبر مختلف
امن مینا اورورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
آیا جنگ ددی خاوری قسمت دے
پیڑے پیڑے پورے دا عدم تشدد تمدن چی دا زم خاور سی حاکم پادشاہ دے بیچ غالب
د سولی او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وې کومګا دا چې تو جهت خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت وایي په سرکاري تعلیمي ادارو کې د صوبې د خلکو د اعتماد به حلولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي دي چې پکې د استادانو په میرټ او بې له سفارشه په کار ګمارل د غیر فعال سکولونو فعالول د زیات شمېر ماشومانو سکولونو ته جلبول او په دې تورته نور کارونه شامل دي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې راپور کې اورو.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول شوې وه.
تعلیم زموږ د کام او د دې صوبې انتهایی ضرورت دی. په تیرو وختو کې تعلیم ته توجه نه و سوې. دا هغه مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک دپاره د یو نوکری دپاره ورکړل شوي وو. نن زموږ حکومت د دې لپاره درانه ګړندي ګامونه اخیستي دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده.
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی، یعنی د تعلیم ریشو تر څلوېښت پورې موږ نه ده رسولې او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یو اوښتي. نو په داسې یو معاشره کې په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو، نو زموږ بنیادی ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوای چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بې له سفارشه او بې له واسطې پر کار ګمارل کیږي.
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه شو، اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی، جی ټی، ایس ایس ټی او په دا منځ کې د ټیکنیکل انجن پوسټونه سته، ډرینک ماسټر سته، پلانای سته، پلانای سته. دا ټول پوسټونه چې موږ پر انټیس باندې غواړو، په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د کام وطن د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاری وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال شوی نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، امریکا له افغان طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د پنځمې غونډې له مخه طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته تر هغو نه کینی چې شرطونه یې نوي منل شوي. په دې اړه نور له نوریا اورو.
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیلې چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي، نه د طالبانو. امریکا د افغانستان د دوه ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې که طالبان د جګړې لار ونیسي، د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداری ورکړ چې حکومت د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی دا څرګندونې پرون د ملي شورا د 14مې دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او ویل:
که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکینی شرطونه یې منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسېدو، له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشې کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی، ځکه دا هیواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړې کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تل پر طالبانو د نفوذ له لرلو انکار کړی و، تېر اونۍ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تیره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې د یوې غونډې په مهال وکړه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، پاکستانی ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د خبریالانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د مذهبي خلکو هغو حملو ته په کتو سره چې د جمعې په ورځ یې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د خبري ادارو په دفترونو وکړې، ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ ورکولو کار په سمه توګه نه کوي. نور تفصیل هارون بچانا ورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارام حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سخدریزه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي، اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره په نښه کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادری د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته و نه ښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم د هغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی و او د قادری د جنازې مراسمو له نیغ په نیغ خپرولو څخه یې منع کړی و. لیکنه کاږي له دې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو ازادۍ ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګرانه لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکن زیاتوی خبری ادارې هم باید په خپل کار کې رښتونی او بې پرې ووسی او پرې نږدې چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغیزمن شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو ته د کورونو نړیوالو مطبوعاتو د لیکنو تر څنګ یو شمېر نور راپورونه هم دراورو. خو اول د دوه نیمو بجو خبرونو لنډیز د بشیر غاښنه.
د خبر پښتونخوا چارسدې د شبقدر تحصیل په کچرو کې نننی ځانمرګي برید کې د وژل کسانو شمېر 12 ته رسیدلې ده. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په وینا برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي او د کومو چې حالت ډیر خراب وو هغه پېښور کې هسپتال ته لېږدول شوي دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي دغه صوبه کې د تعلیم حالت ځکه خنه و چې په تیرو وختونو کې ورته پام نه و شوی. دوه هفته وړاندې د الف لام په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي و چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیمه محروم دي. اوس چارواکي وایي چې دوی د تعلیم عامولو لپاره ځینې ګامونه اخیستل پیل کړي. امریکا له افغان طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي کنه نو د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي کاروانو سره به مخامخ شي. امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې صلاح دي چې د طالبانو پر ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. یاد دی چې څو ورځې وړاندې افغان طالبانو ویلي وو چې په اسلام آباد کې د راتلونکو مذاکراتو کې برخه نه اخلي. نن د انډونیشیا په سرخر جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دورزنه غونډه شروع شوه چې د پاکستان د سرکاري ریډیو په د خبر مطابق پکې دغه هیواد استاسو بلسمشر ممنون حسین کوي. البته له افغانستان ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورغلل. عراقی چارواکي وایي د دې هیواد سرخر بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. اسلامي دولت او وسلوالې ډلې یادایش د دې حملې ذمواري منلې ده.
بشیر واخنمو د دونی موجود خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتونو په انکار لیکلي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې د سلور لخیزه کمیټې د مسلسل غونډو رستو امکانو چې اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي. خو عین په اخیری موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نوي ودرولې او د دوی قیدیان یې نوي خوشی کړي تر هغه مذاکرات کې ناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل د پاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره پوره کوشش کړي او پوځي او سیاسي مشروالې د افغانستان دوره هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابی لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړي. د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو خپل اداري د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او اتش په تکالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. د غلړکی ایکسپریس ورسپانه د نوموړي د خلیلی کی چې د غلطو پالیسو په وجه مونږ مشرقي پاکستان او بیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداري مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی خو رستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه ده چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمې د ځنډ ښکار دي چې ورسره خلک ذهنی، جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې وه چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغې هم عمل درآمد ونه شو. اداري اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي، نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي. د دې لپاره ضروري ده چې هر تن او هر اداره خپل خپل فرض په ایمانداری سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد دپاره اقدامات وشي، د ججانو سره سره د پولیسو، وکیلانو او نورو خلکو هم په خشان روزنه وشي، نو ورسره به ډېرې مسلې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون لیکي، کچره پاکستان افغان طالبانو د خبرو میز ته راوستلو کې ناکامه شي، نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال شي جرنل لیکي، د فروری په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي. د دغې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي، تمه ده پوره روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو، نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو وویل دي. الجزیره لیکي، که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي، نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبایلي چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي، او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي، چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ، چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري، او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي، نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي، د فبروري په پای کې د قطر په دوحا کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي، دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي، چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وار بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل، دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري، او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نیستې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی، او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي، چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې آرامه ټولنه کې ژوند وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې ته راړو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. د دغه وزارت ویان د یکشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دا مهال د یادې پروژې په اړوند مسؤول کسان په درو بیلابیلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. نور تفصیل نجیا صافی ناورو.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول، او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مخته ځي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، که چیرې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2006 میلادي کال کې بشپړه شي.
شپور د عمر ټاپي
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري او کچېری په همدې ډول دوام وکړي په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکي څخه د ګازو د انتقال شاهدان اوسو.
خغلی نوري وویل چې د پانګونې د هوکړې لیکونو د ګازو د نل لیکي د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تیره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیا شوراګانو، د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځو. د خپرونې په دې برخه کې ورزو بنو ته په بنو کې د بنو سیمې خلک بیا وایي چې د بنو خار د سړکونو او کوڅو د خراب حالت له امله دوی ته سختې ستونزې دي. دوی وایي چې باران د خدای رحمت دی خو د دوی لپاره ځکه رحمت شي چې له خاره د اوبو د بهر نه ویستلو مناسب بندوبست نه دی شوی. نور تفصیل عمر دراز وزیر ناورو.
خیبر پختونخوا ضلع بنو خار اوسېدونکي ګیلمن دي چې خار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي او د خار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د خار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډ راغلي نو د بنو نه د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړي د یو بل سره د ترکیاتي کارونو په فنډ په جنجال دي او د خار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلې چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خریان وایي
خانه جګل منوم دا لوی تکلیف تا د شمماد خان تمیر سول کای دورانی صاحب تمیر سول کای چې تاسو خپل سیاست سره کایې خو په میون شه د خور غریب خلک مچ ته یې د کیم پندینا چې باندې د پر شوې دي دا سړک د نالی دا پندینا د په باندې باندې استعمال شي په دې نالی نه ګنګیر چې ګړي پروډه شي ګنګی غونډه پرته دي.
زه نام لا ګلانی مشخوبل چې پیټي اول وچنج رواله خو چنج می رسته شایونه لید هغه سړک پانا تا باشل ایروډه خدا سه خال دکنه چې رشکه تا پکړل او ګاډیون یا تا پکړل ته دا خطه تا وګوره د مر چې کړه دی پشه او دی خپل شه سره ورته شوې دي چې یې جوړای خپل وته چې نو به جوړاوې د مل تا په باندې درا خمو کو
وهاب خان منو مادو ایم پی ګونو چې دی نن په پېښور په اسلام آباد شه پروت دی بیګامه بيدار دا میر ردی ته دا یو وړی کا غونډه فریاد کای چې دی خپل کیمه دا جنگ جګړه شری کړی رو سیاسي دا جګړه په الحال باندې کی او دا کیم فاندینا چې رغلی دی دا فاندینا را میر دې پر استعمال شي.
په دې اړه مو چې کلا د بنو نه د قومي اسمبلی غړې او وفاقي وزیر اکرم خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړې شاه محمد سره خبرې وکړې نو دوی وویل د خار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوڅې به جوړې شي. اکرم خان دورانی دا هم وویل بنو یې خپل خار دی او خار ته راتلونکي ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوه طرفه جوړ کړي نو د خار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم په نږدې ورځو کې جوړ شي. منوسیان غوښتنې کړي چې کمې پیسې د خار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوې په هغې دې زر کار پیل کړي ځکه چې د دوی په وینا د خار سړکونه او کوڅې په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاوره
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمن نشوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
وردون کوستا سپام د کرکټ پاړه یو راپور تر اگر روم د کرکټ نړیوال کپ لړکی د امنیت د جاج اخستو د پاره د پاکستان یو ډله د هندستان په سفر ده او حکومت وایي د دغه ډلې د سفارشاتو پرانا کې فیصله وکوي چې آیا خپل کرکټ لوبډله هند ته ولیږي کنه خو کارپوهان وایي حکومت مخکې نه فیصله کړې او لوبډله به هندستان ته ځي په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل دا تفصیل راکوي
د کرکټ شلوریزا یا ٹی ٹوینٹی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو د پاره د ایف ای ای د ډایریکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندستان په سفر دی سکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان هاي کمیشن یو یو غړی هم شامل دی دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او غوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سکیورټی د خبرو وروسته خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي د کومې وروسته چې بعد د کرکټ ټیم لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړې کیږي آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وې
دا دمکې د مختلف قسم دي د دې نه وړاندې چې د جنوبي افریقا لوبډله هندستان ته تللې و دوه میاشتې وړاندې نو همدا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی لوبې ته نه پرېښودل کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي تماشبین هغوی په سيناري وهي په بوتل یې ولي نو دې سره ستاسو د لوبې ډېره برخه کمزوري کیږي
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په روانې میاشتې د اتمې نیټې نه هندستان کې شروع کیږي کم چې بعد تر دریم اپریل جاری وي او دغه لړکې ټاکل شوې ده چې د هندستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19مه درمشاله کې میچ کیږي خو د هندستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
زموږ تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخرغلی د ونی د خبرونه مشالونه اوریدونکو مشالونه زموږ د خبرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار په اړه اوري د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه معلومات درکوو د خبرونه شاهین بونیره وړاندې کوي نو راځي چې وورو مشالونه
سړی مشاوریدونکو شاهین بونیری ما او په مشالون خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې ورو عبدالاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدل هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لري هغه خپل لومبیز د کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته تاج محمد خان بیا ورستو د حاجی صاحب تورنگزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولې وو. عبد الاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کو او نور زده کړې د پېښور د تاریخی اسلامیه کالج نه وکړې. عبد الاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډیره مینه وو. په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبد الاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخندا حیات وای
دے چین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دی. دا نو اخی سره د شاه خان سره مختلف هغه کی چیزین او وخت تیر کړو. بلکې د اخی په وخت کې کوم جداد هاي سکول نه شروع شو په دې کې د دوی ډیر کنټریبیوشن او دا شان د دې د پاره چې کوم ډرامې لیکل کېدې او به ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت پاتې خان دی دی په خپل سکول کې هغه کولې دغه ڈرامے وزیات کرتی ہیں. عبد الاکبر خان اکبر لکھ دی اور دا دری سیمان ڈرامہ یادی گی چی لکھا مطلب اڑنگے دا ڈرامہ وچی دا دوی پختو دا پارا لکھلے وا اور چکڑے وا پا سٹیج باندے اور پا پختنو باندے لکھا داگے وقت دمرا اثر کرو چوی چی دی دا ڈرامے وکل سٹیج کے دینو باقی دا پختنو باگی چی برا کم نا سونا ہوئی بہت پر جرلو مختلف لکھا مطلب دی شناخت دائی چی مو تا دا پختو دا ڈرامے بابا دم داگ باندے دی تعارف کول شو دا نه چې ابتدا دی د پښتو د ډرامې د عبد الاکبر خان اکبر نشوي دا
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه لیګر تلاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګری د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبد الاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولې دي. نوموړی زیاتوي
عبد الاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو پاغي کې یو د عبد الاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو. باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه 30 کاله پره خو چې دې ته کشر وو نو په دې وجه باندې د هغه سره ډېر نږدې پاتې شوی وو. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کلاو کو نو په هغې کې هم ورسره عبد الاکبر خان ملګری و. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغې وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختمول. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کومه د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دشمنی تربګنی نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحی په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحی نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1920 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړو او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبد الاکبر خان اکبر مو چې دی لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمانستان ته وروسته لاړو، بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه دې ولیکله، د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله. او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده، ډېر زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې. نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیان او د مغولو تاریکیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک چې کوم صورتحال دی، د دې سیاسي اغاز موږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په آزادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغې وخت چې کوم واقعیات وو، د ټکر چې کوم واقع شوی وه، د قصه خوانې کوم واقع شوی ده، د بابړې کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هری پور جیل ته راوستي شوي، او جیل په تنګ شو نو عرضي طور هغې لهلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
تاریخ چکندی میں حکومت ادبی پم بل کتاب دے سوش میں تک چاپ سے صدارتی خود بھی ہم بھی اور سالانہ جلسو کی چیزیں کمی نثر کتاب بل تحقیق اور تنقید کتاب چکندی دیر اہم کتاب دے خود حوالی مرسی روخانیان دا مغول و تاریکیان اسلام و مسلمان نادا ہی بل
عبدالاکبر خان وطن تستون شو، د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. اغا د بادشاہ خان سره په شریک ډیر وخت تیر کو، او سو سوزله د خپل قامی مبارزې لقبلا په بند هم محکوم شو. اغا یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخنده حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځنې مقو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر لغه باندې د دې لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله بادشاہ خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو، او چې بغیر د خپل مرګرو د پوس پختنه نه د خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کو وغي سره د اغي په لغه باندې یو ځای شو. نو چې دلته کې بیا دې ټول لا چې کوم مرګري دې سره یو ځای نو دې دا خبره ډیره مایند کړي وا، او دې وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دین دا خو د پښتنو لپاره وو، دا خو دیره پانو چې موږ د لکه خپل زمو یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده، او بل عدم تشدد د غچونه دی نو قایله. نو ځکه په دې باندې دې سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دین بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د 88 کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د جون د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات ناورو.
دی خو اخری لکه خپل لور سره دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات آباد کې اوسېدلا او لکه هغې هغه وخت دلته یونیورسټي کې وه. دا لور یې واده نه و کړی او دا پلار سره به وه او دا خدمت یې کوو. لکه اخر وخت کې یې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لږ مدمخ کې مثنوي او دغه ترجمه کړی و.
پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د مشال پنوم
ساتدلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه